درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذریبه هم تاسو ټول تشرفاس په مندن رسید درس موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې په پتر می خوږه ګللی زکون کوله که سره چیز مرسته تاسو دنن رسید درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې د افغان مشهور مېرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زده کوونکو، تېره ورځ لوست کې مو تاسو مېرمن الهي وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن الهي څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه خو زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږو او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع مېرمن عینو ده. بولو چې مېرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د مېرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. مېرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه مېرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګللی زده کوونکو، لولو چې مېرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره مېرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز مېرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې مېرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګللی زده کوونکو، دا مېرمنه یو له هغو اتلو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هېواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د مېرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. مېرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګللی زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د مېرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوښ او ګللې زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېلې اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د مېرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې مېرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیاته خوشحاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې مېرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کمپانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستنه شوي وو. وروسته دویم سوال چې مېرمن عینو ځینې کوي، مېرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار وو؟ یعنی کله چې مېرمن عینو د دې څخه خبره سوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژر زده کوونکو مېرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوسه مهال پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لري؟ آیا یوازې تا دې ته تلواری تر څو کور ته ولاړ شي؟ مېرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپی کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې مېرمن عینو د دې خبر څخه خبره سوه نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسپی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یې او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن عینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضره سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا مېرمن عینو ته وویل آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن عینو څخه واوري. نو مېرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سوه لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د مېرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د مېرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو مېرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د مېرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د مېرمن عینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه: دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمنې عینو چې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د پتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د مېرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته وروبخشه او په هغه کاریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د مېرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1445 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1445 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، مېرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوستل وپېژندل چې مېرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او مېرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوشته کوي، یعنی لنډیز بنوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ په تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نوستکون کو هیلی در چراخ و جور به از تا وقت بمو هم تر دیمه حالا پا خیر رسه ولی ویت از طولو تا شرخ لاستو ام در نمرز الوسته پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخره نیشی با رسر مل اوسی او در نمرز در موضوع سخه گرت وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چه دی او چنگ کوالیسو چی مخی یا اهداف و تاکو او در اهداف و تاکل ولی مهم دی یا ولی ارین دی. از د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري؟ د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړې موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصوو چې باید د همهغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلې ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یوه ټولګه یا یوه مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همهغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو، چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولی سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو دپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي، او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولی سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولی سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شی غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو، او څنګه کولی سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولی سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسې په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسې ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسې اهداف مشخص وي. ستاسو مخه باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف د دې چیز ش ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره تکولې سي ش ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې توای چې یعنی د ش ژوند کولو پر ځای تکولې سي چې دا وکړوي چې پرتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفه ترلاسه کول زما هدف دی. کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دې چې به ته ش ژوند کولای سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ش ژوند درلودل دي، د کوم لحاظه ش ژوند درلودل؟ د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ش ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ش ژوند درلودل؟ دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړوي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څو غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کوم وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې تاسو اهداف مشخصه و د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه تاسو د وس، تاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه تاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ساسي د تعهد کچه لوړوي، یعنی تاسو سره کومه کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ساسي اهداف باید تاسو سره کومه کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او ترڅنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای شئ تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای شئ چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې شته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کوم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل شي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې، د خپل اهداف لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف نو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په اول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ، او ترڅنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته رسیدل لپاره تر ټولو مهم هم دغه دي چې تاسو نوملار یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو سره کوئ او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپل اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملار په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکوئ هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ، تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیر کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال لپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملار ته وګورئ، د لیست وګورئ او د ځان سره دا وایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، تاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای، پوسوي یاست چې تاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوي. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسیدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ استاسې د نن ورځې درس سره نوزده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات مکبل کی قدرمن او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرقاس مند نن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می خوښ او کله زکون کوله کسرنګ چې از مر استاد د نن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو. ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېرو ورځو لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمن څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زه د کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او کولری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې نهه ویشتم لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اترو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدکې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1600 زریز ځواک سره چې 100,000 وروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د